دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې باورې چې د ریپورټونو لمخې د افغانستان حکومت او د طالبانو استازو یو ځل بیا په پټه سره کتلې او د سولې په اړه خبرې کړې دي. ویل شوي چې دواړه خواوې په دې نه دي بریالي شوي چې یوې موافقې ته ورسیږي. په دې اړه او د نورو مسلو په اړه په ریپورټونو سربیره خبرونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه د تاریخي معاملې د عملي کېدو ریپورټونه خپاره شوي چې لمخې به په دې هیواد نړیوال بندیزونه کم شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو په میرزایونو کې د نوو کورونو د جوړولو پلان خندلی. خو مخکې له دې چې جانخه له کوزه د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې فریبا ظاهر یې دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هغه 414 مرکزونو کې به ټاکنې ونیسي چې امنیتي نه سنول کېدی. د افغانستان بانک یو ځل بیا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې سیګار هغه وروستی راپور رد کړی چې وایي د دغه هیواد بانکي سکتور د بحران له خطر سره مخامخ دی. او د افغانستان ولسي جرګې نن د ولایتي شوراګانو قانون تصویب کړ. خبرونه تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هغو 414 مرکزونو کې به ټاکنې ونیسي چې امنیتي نه سنول کېدی. دغه کمیسیون وایي نن یې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه د انتخاباتو په اړه امنیتي پلان ترلاسه کړ چې له مخې یې له 6,875 مرکزونو څخه د 414 مرکزونو امنیت خراب شول سوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالین شاه مشر ضیاء الحق امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ارګانونو واضح مونږ ته یادورین کړی چې 414 مرکزونو امنیت نسو تامینول. کله چې امنیت نسي تامینول نو هلته ټاکنې کومه معنا نه لري. یعنی په دې معنا باندې چې انتقالات په دقیق نسي کېدلی د امنیت نه بغیر، ګمارنه نسي کېدلی، روزانه نسي کېدلی. کله چې دغه ټول مونږ امنیتي ارګانونو مونږ سره مرسته ونه کړي، ټاکنو خپلواک کمیسیون په واضح توګه څه نسي کولی. نو په همدې خاطر باندې مونږ د بودیجې لحاظه کومه ستونزه نه درلودله. نور موارد د تخنیکي چمتووالی مو درلودل، لوجستیکي چمتووالی مو درلودل. اوس د امنیت موضوع مطرح کیږي. د امنیتي موضوعات امنیتي ارګانونو پورې اړه لري.
بلخوا د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی نن په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې افغان ځواکونه به هڅه وکړي چې د انتخاباتو تر ورځې هغه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي چې د رای ورکولو مرکزونو ته متوجه دي. د افغانستان بانک یو ځل بیا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې سیګار هغه وروستی راپور رد کړی چې وایي د دغه هیواد بانکي سکتور د بحران له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک مشر نور الله دلاوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه راپور له دوی سره نه و همغږی سوی او په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی.
اگر اینا از گزارشات ماهانه در افغانستان
که دوی در افغانستان بانک میشنه راپور ولولی در طول واقع مسائل پاره جواب ترلاسه کوه چه لدوی سرسته او پا دی راپور که رولی دی نو زکه اغا راپور ناقص و بیاساس دی او موجه ردو
ناقص است بیاساس است ما ایر رد میکنیم.
سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د افغانستان بانک په دغه وخت کې د تجارتي بانکونو د فعالیت د تنظیم لپاره کافي ظرفیت نه لري. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دغه اداره د افغانستان د بانکي مسایلو د ارزیابۍ صلاحیت نه لري. بلخوا د افغانستان ولسی جرګې نن د ولایتي شوراګانو قانون تصویب کړ. خو ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و دوی ته باید د ولایتي ادارو پر فعالیتونو د څارنې حق ورکړل سي. دغه قانون 5 او 41 ماده لري. د ولایتي شوراګانو غړو تل انتقادونه کړي چې په حکومت څارنه نسی کولای ځکه خو یې رول سمبولیک دی. او د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي د هغه 3 ځوان مړی موندلی چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې تښتول سوی و. د میمنې ښار د دوهمې حوزې عامر نظر محمد ازادۍ رجو ته وویل چې د صبغت الله مړی د دغه ښار په خواجه سیمه کې موندلی دی. امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې کوي. دا و د دې مهال د افغانستان مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه به جنقه الکوزی درته وړاندې کړي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تاریخي معاملې د عملي کېدو راپورونه خپاره شوي چې له مخې به په دې هیواد نړیوال بندیزونه کم شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته وویل اروپایي اتحادیې او ایراني چارواکو د ټولو مخالفتونو لپاره د حل لارې وموندلې خو نورو مشورو ته اړتیا ده. د اروپایي اتحادیې ویان هم د عراقچی خبرې غبرګې کړې. ایران د امنیت شورا د 5 دایمي غړو او جرمني استازو سره په جنیوا کې خبرې وکړې ترڅو له ډیپلوماټیکو لارو د تهران د ټیمي لانجمن پروګرام په اړه اندېښنې له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خوشبینه و خو وایي هغه راپورونه سم نه دي چې ګوندې یوه معامله رامنځته شوې ده. په جنیوا کې د ایران او شپږو طاقتونو د استازو ترمنځ د نومبر د 14 نیټې د تړون په اړه خبرې وشوې. د دغه تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام ورو کړي او په مقابل کې به ورباندې لګول شوي نړیوال بندیزونه راکم شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو لخوا نیول شوې سیمې بېرته ونیسي. امنیت شورا د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوال چې تېره اونۍ د رمادي او فلوجا ځینې برخې نیولې وغندل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروسته د هغې دا بیان خپور کړ چې د عراق امنیتي ځواکونه او سیمه ییزو سني قومي ملاتړو د جمعې په ورځ له سختو جګړو وروسته د فلوجا ځینې برخې بېرته له وسلوالو څخه ونیولې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د جمعې په ورځ د رمادي ختیځ کې سختې نقطې شوې وې چې له امله یې 22 تنه وسلوال او د عراق خاص امنیتي ځواک 4 تنه وسلوال وژل شوي ول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودیانو په میزدایونو کې د 1409 کورونو د جوړولو پلان وغانده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل دا ډول فعالیتونه نه یوازې غیر قانوني دي بلکې د سولې په مخ کې خنډونه هم دي. اسرائیلو دا اقدام په داسې حال کې کړی چې څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سیمې ته د ډیپلوماسۍ سفر وکړ. له فلسطینیانو او اسرائیلو څخه یې وغوښتل چې د سولې د معاملې په یو چوکاټ د موافقه وکړي. اسرائیلو د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې 26 تنه فلسطیني بندیان چې زیات کلونه یې په بند کې تیر کړي ول د سولې د یوې معاملې له مخې چې په تیر اوړي کې شوې وه خوشې کړل. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو ویاند په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د نوو میزځایونو د جوړولو پلان غندلی او وایي دا کار د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د اسرائیلو او فلسطینیانو لپاره د دوو دولتونو د جوړولو پر لور د سولې عملیه له منځه وړي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د سومالیا په مرکز موګدیشو کې یوه 15 کسیزه پوځي قطعه جوړه کړې تر څو افریقایي او سومالي ځواکونو ته چې هڅه کوي سومالیا د الشباب ډلې له واکه خلاصه کړي سلام مشورې ورکړي. له 1994 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې امریکایي عسکر په سومالیا کې ځای په ځای کیږي. په دغه کال کې هغه مهال امریکایي عسکر له سومالیا څخه ووتل چې وسلوالو د امریکا دوه پوځي هلیکوپټر وغورځول او 13 تنه امریکایي عسکر یې پکې ووژل. د امریکا د پوځ یو چارواکي د جمعې په ورځ وویل په سومالیا کې د همکارۍ یا همغږۍ په ډله کې له 50 کم امریکایي پوځي پرسونل کار کوي. او د اوکراین د کورنیو چارو پخوانی وزیر او اوسنی مخالف مشر یوری لوتسینکو وروسته له هغې په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې بستري شو چې د شخړو ضد پولیسو سره په نښته کې ټپي شو. د لوتسینکو میرمن او د هغه ګوند وایي لوتسینکو د شنبې په ورځ پولیسو په سر کې ووهه او بې هوشه شو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت راتلونکي لمریز کال د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه خپل امنیتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د افغانستان ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د ولایتي شوراګانو قانون تصویب کړ. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې رپورټونه وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو یو ځل بیا په پټه سره کتلي دي. دا چې دوی په دې خبرو اترو کې په کوم مسلو غږېدلی او آیا کومې موافقې ته رسېدلي که نه په دې اړه یو رپورټ لرو. د امریکا پخوانی دفاع وزیر انتقاد کوي چې جمهور رئیس اوباما له پایله سخت مایله و چې د عراق او افغانستان له جنګونو چې په امریکایي ولس کې دومره ملاتړ نه درلود ژر ځان خلاص کړي. په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې د رابرټ ګیټس د هغه یادښتونو پاکله چې ټاکل شوي په نږدې راتلونکو کې نشر شي او مطلب خپور کړی دی. مطلب غټ ټکی لرو. نور رپورټونه هم لرو. تاندې څانګې پروګرام هم مه هېروئ. دوستانو تاسو مخکې له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدل کیږي. که په خارونو کې او یا خارونو ته نږدې اوسېږئ نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اورېدل شي. که له افغانستان نه بهر اوسئ نو بیا کولی شئ چې د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راتلونکي لمریز کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه خپل امنیتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې پلان کې ویل شوي چې د رای ورکولو د 1414 مرکزونو امنیت نشي نیول کېدی. په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو ټول څه باندې 6900 مرکزونه په پام کې نیول شوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو تر ورځې پورې به دوی هڅه وکړي چې د هغو سیمو امنیت ښه شي چې دا څه باندې 1400 مرکزونه پکې دي. په دې اړه نور حال خپل همکاري ناجیه صافی نه اخلو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راتلونکو انتخاباتو لپاره جوړ شوی امنیتي پلان نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاره. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان دوی ته رسمان وسپارل شو، خو نوموړي وویل چې په دې پلان کې 1414 مرکزونو امنیت نشي تامینېدی. ښاغلی مرخیل دغه راز دې موضوع ته په اندېښنې وویل چې کچېرې د دغو مرکزونو امنیت خوندي نشي نو انتخابات به هم په دغو مرکزونو کې ترسره نشي. نوموړي په دې اړه وویل
امنیتي ارګانونو واضح موږ ته یادوري نن کړی چې 1414 مرکزونو امنیت نشو تامینولی. کله چې امنیت نشي تامینولی نو هلته ټاکنې کومه معنا نه لري، یعنې په دې معنا باندې چې انتقالات نشي کېدلی د امنیت نه بغیر، ګمارنه نشي کېدلی، روزانه نشي کېدلی. کله چې دغه ټول موږ امنیتي ارګانونه موږ سره مرسته ونه کړي نو ټاکنو خپلواک کمیشن په واضح توګه څه نشي کولی. نو په همدې خاطر باندې د امنیتي موضوعات امنیتي ارګانونو پورې اړه لري.
په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې نن د غرمې وروسته په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې هڅه به وکړي چې امنیتي ارګانونه تر انتخاباتو مخکې د دغو 1414 مرکزونو امنیت خوندي کړي. نو موري په دې اړه وویل
از مجموعي 6845 مرکز
له شپږ زره او اته سوه پنځه څلوېښت مرکزونو څخه به د شپږ زره او څلور سوه یو دېرش مرکزونو امنیت په کامل ډول خوندي شي او انتخابات به په دغو مراکزو کې ترسره شي. دغه ډاډ مونږ کمیسون ته هم ورکړی. پاتې شو د 1414 مرکزونو امنیت چې په تاسف سره له ګواښونو سره مخامخ دی، خو موږ هڅه کوو چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې دغه ګواښونه هم لرې کړو.
خغلی صدیقی وویل چې دغه 1414 مرکزونه د هیواد په بیلابیلو برخو کې موقعیت لري.
ډیره زیاته مننه کوو نجیا صافی و چې له کابل نه په مستقیمه توګه تاسو ته رپورټ وړاندې کړه. ویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راتلونکي لمریز کال د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه خپل امنیتي پلان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارلی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو رپورټونه وایي چې نن د افغانستان ولسی جرګې په خپل غونډه کې د دې هیواد د ولایتي شوراګانو قانون تصویب کړی دی. زموږ بل همکار زبیر رشمن هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. نور تفصیل به د دې قانون د تصویب په اړه له زبیر رشمن نه باورو. رشمن صاحب مهرباني وکړئ.
بل لکه چې تاسو ویل ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو قانون مسوده نن تصویب کړه، خو د ولایتي شوراګانو د غړو او مسؤلینو یو غوښتنه چې دوی ډیره مهمه بلله هغه رد کړله. هغه غوښتنه دا و چې په دې قانون کې د ولایتي شوراګانو ته هم دا حق ورکړ شي چې په ولایتي دولتي ادارو حکومتي ادارو باندې دوی څارنه وکړي شي. البته د حکومت لخوا چې د قانون کومه مسوده وړاندې کړې او شی و په هغه کې هم ولایتي شوراګانو ته دغه حق نو ورکړ شوی چې ولسی جرګې د پدې برخه کې د حکومت مسوده تصویب کړله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې پریکړې نتیجه دا څرګند کړه.
از کسایی که با پیشنهاد متن اصلی حکومت تایید میکنه کارت سبز و متن ایزادی کمیسیون اختصاصی را تایید میکنه کارت سرخ، اینوان با اکثریت نظری حکومت تایید کردن.
البته په خاطر دی چې دا قانون په ولسی جرګې کې د بحث لپاره وړاندې شي، د څلور د ولایتونو د ولایتي شوراګانو مسؤلین او یو شمېر غړي کابل ته راغلي و. دلته دوه ورځنی سیمینار درلود. دوی د ولسی جرګې له رئیس او غړو څخه همدارس د مشرانو جرګې له رئیس او غړو څخه وغوښتل چې دا کوم مسوده چې وړاندې شوی ده په دې کې دا ماده اضافه کړي چې د ولایتي شوراګانو کولای شي په ولایتي ادارو باندې څارنه وکړي، د غوی په فعالیتونو باندې څارنه. د ولایتي شوراګانو د غړو د مسولینو استدلال دا دی چې اوس دوی دا حق نه لري چې دوی لاړ شي او د ولایت په مقام باندې یا په امنی قومندانۍ یا په نورو ادارو باندې د غو په فعالیتونو باندې نظارت وکړي او غوی تر خپل نظر لاندې وساتي. دوی وایي چې له همدې عمله د دوی د اوسنۍ رول عملی نه دی بلکې سمبولیک رول لري. نو دا قانون چې نن ولسی جرګې مسوده پاس کړله، دا به د قانون مخې بیا مشرانو جرګې ته ځي د تصویب او یا هم رد لپاره. خو دا چې په مشرانو جرګې کې هم د اوس دو سلسه یعنی در برخو دو برخی د ولایتي شوراګانو لخوا راغلي دي او د غوي لخوا دلته انتخاب شوی دي نو د دې امکان شته او د دې طرفداران خی هلته ډیر وي چې دغه حق دوی ته ورکړ شي خدا چې فیصله به بیا کیږي د پراتلونکو کی معلومه شي
ډیر زیاته مننه کوم زبر شمن و دوستانو چې د کابل استودیو نه هم دا وست د افغانستان د ولسی جرګې د هغه غونډې حال راکو چې پکې د ولایتي شوراګانو قانون تصویب شوه ده تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د ریپورتونو لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو یو ځل بیا په پټه سره کتلی او د سولې په اړه خبرې کړې دي خو ویل شوی چې دواړه خواوې په دې نه دي بریالي شوی چې موافقه ته ورسیږي د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په داسې حال کې کتلی چې د افغانستان د ټولو محاربو نړیوالو ځواکونو وتل وخت راپلندېدو دي او امنیتي موافقه پر سر د افغانستان د حکومت او امریکا اختلافات لا حل شوی نه دي اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري
د طالبانو په وینا لشتر لشه دو افغان وزیرانو په متحده عربی اماراتو کې د دې دلیل استازو سره خبرې کړې دي د طالبانو یو مشر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا خبرې په داسې وخت کې وشوي چې پاکستان خبرو ته د طالبانو د راضي کولو لپاره په لسکونو طالب بندیان خوشی کړل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تر وټولو مخکې د سولې او پخلاینې په اړه موافقه خورا حیاتي بلل کیږي او باور کیږي چې د داسې یوې موافقې په صورت کې به ممکن افغانستان بیا په کورنۍ جګړې کې لښکېلې دوه وشغورل شي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته یو طالب مشر د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې دا ډله د شکیل خو ترمنځ د هغه سیمنزګړو غیر مستقیم منځګړتوب مني چې په نتیجه کې په 1990 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد پوزونه له لسکلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس ډیر کسان لا هم سولیا او پخلاینې ته د دوړو خو په صداقت شک کوي او وایي چې دا لا معلومه نه ده چې حامد کرزی تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولي غشتون کيده یا کنه ده د دې خبري اژانس په وینا پاکستان وایي چې طالبان نه غواړي چې د حامد کرزی له حکومت سره وشخي شي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په زغرده ویلي چې د بندیانو خلاصون مرسته ونه کړي چې طالبان د کرزی له حکومت سره خبري وکړي د په وینا طالبان نه غواړي چې د کابل له اوسنی حکومت سره وشخي شي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالب مشرانو په قول همدار وایي چې له افغانستان د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به هم دا ډله او نوري وسلوالې ډلې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي د دوی په وینا د طالبانو مشران غواړي چې له حکومت سره خبري وکړي خو د دوی د جبهې قومندانان نه غواړي چې خبري وشي بلکې هغوی د جګړې په زور د حکومت د پرځولو غوښتون کړي په همدې منځ کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د افغانستان حکومتي چارواکو ته نږدې ملیشه ځواکونه هغه وسلې بیرته ترلاسه کوي چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د بې وسلې کولو په پروګرام کې سپارلې وي
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اوس چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپل سرمقالو او خپل لومړی مخونو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي سوبیر ژمن ورته کتنه کوي
د کابل چاپ ورسپانو په خپل نن غاڼو کې له بګرام زندان څخه د زندانیانو د خوش کېدو په ګډون په یو شمیر مسایلو د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مطالبه او تبصرې خبرې کړې دي ملي ارمان ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې له بګرام زندان څخه د اتاتیا زندانیانو د خوش کېدو په اړه چې د امریکا حکومت ورسره مخالفت کړی یو مطلب خپور کړی دی په مطلب کې د ملي ائتلاف د وایان سید اقا فاضل سنچارکی نظر رخصل شوی چې ویلي دي خوش کېدونکو کسان تروریستان دي او د انتخاباتو امنیت خای ګډوډ کړی ملي ارمان په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان خبره هم راخیستی چې ویلي دي د حامد کرزی حکومت ترهګر آزادوي ورسپانې د جمهور رئیس د وایان ایمل فیضی له قول لیکلي د ملي امنیت چیرنې خي چې په اتاتیا کسانو کې دوا ویتنه بیګونه دي چې ژر به خوشی کړای شي ویسا ورسپانې د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیټس د چاپ شوی کتاب ځینې برخې په یو مطلب کې راخیستی د مطلب لمخې ګیټس په خپل کتاب کې منلی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي هالبروک د افغانستان د جمهوریت ریاست په تیرو انتخاباتو کې مداخله کړې ده په مطلب کې راغلی هالبروک غوښتل په لوی لاس ولسمشر کرزی ناکام کړی او د یو بل کاندید بریالیتوب ته لاره هواره کړی ګیټس خپل دی کتاب کې لیکلي حال بروک په دې پلان کې پاتې راغی، خو د حامد کرزی او بارک اوباما د حکومتونو ترمنځ اړیکې خرابې پاتې شوې. سرنوشت ورځپاڼې هم په همدې مسله خپله سرمقاله لیکلې. په سرمقاله کې راغلي ځینې خلک ولسمشر حامد کرزی ملامتوي چې له امریکا سره د تقابل پالیسي پر مخ وړي، خو د ګیټس په کتاب کې بیان شوی حقایقو ته په کتو ښاغلي کرزی ملامته نه دی. سرنوشت لیکلي رابرټ ګیټس خپله اقرار کوي چې ولسمشر اوباما ته ښاغلي کرزی د منلو وړ نه و او هولبروک د ناکامۍ هڅې کړې دي. په سرمخالی کې راغلی نو د استعمارګر او مستعمرې په شان د چلند وخت پای ته رسیدلی او امریکا باید له افغانستان سره د یو خپلواک او ستراتیژیک ملګري په توګه چلند وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله د هغو راپورونو په اړه لیکلي چې په کابل کې د امریکا د سفیر په حواله ویلي ولسمشر کرزی ښایي تر انتخاباتو مخکې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، خو په سرمقاله کې راغلي ولسمشر کرزی چمتو دی چې د شرایطو د پوره کېدو په صورت کې امنیتي تړون لاسلیک کړي. په سرمقاله کې راغلي اوس دا په امریکا پورې اړه لري چې ژر د افغانستان شرایط پوره کوي او که په ځنډ. هیواد لیکلي د افغانستان حکومت هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل مهم بولی.
اوس هم بیرته د انتخاباتو مسلې ته ورسنیږو. افغان امنیتي ادارو د ولسي او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پلان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړی. په دې اړه مو د خبرونې په سر کې رپورټ واورید. د انتخاباتو د څار ادارې د دې امنیتي پلان په اړه څه نظر لري؟ د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له ویان فهیم نعیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې د دې امنیتي پلان په اړه نظر څه دی؟
مونږ دا راپور سم ګڼو او زمونږ هیله دا ده چې په هغه ځایونو کې لا تر اوسه امنیت ښه نه دی، امنیتي ارګانونه کوشش وکړي چې نور هم د هغه ځایونو امنیت ونیول شي تر څو چې تقریبا 400 یا کم یا زیات مرکزونه یا محلونه چې دي په هغه کې هم خلکو شي کولی ګډون وکړي په ټاکنو کې او رایه ورکړي.
ستاسو په نظر باندې دا امنیتي پلان څنګه تاسو سمبولي چې تر دې مخکې د 295 مرکزونو یادونه شوې وه چې امنیت یې نشي نیول کېدلی یا ستونزمن امنیت لري، او اوس 414 مرکز نو دی، آیا په امنیتی پلان کې پرمختګ راغلی دی؟
دا 300 مرکزونه چې ویل شي دا طبیعي ده چې بعضي مرکزونه چې امنیت نسبتا خراب شوی دی یا نسبتا خراب امنیت لري. زمونږ هیله ده چې دا راپور چې د امنیتي ارګانو له خوا خپور شوی دی د باندې ډیر کار شوی او موثق راپور سی چې زمونږ هیله ده او زمونږ هیله ده چې په دې برخه کې کوشش وشي چې دا غزنه امنیت چې خراب دی هغه امنیت تضمین شي، کچې کوشش وشي چې مثلا په د ټاکنو کې د خزینه او پولیسو تعداد ډیر شي نو مطمئنا په هغه ځایونو کې چې امنیتي لازم مشکلات دي خصوصا ښځو لپاره دغه مشکلات به کم شي او ښځې هم هغوی به وشي کولی چې په ټاکنو کې ښه ګډون ولري.
ستاسو اندېښنه څه ده؟ آیا د افغان امنیتي ادارې باید وتوانېږي چې د انتخاباتو پورې د انتخاباتو تر نږدې کېدو پورې دغه 414 مرکزونه چې د رای ورکولو یاد شوي دي امنیت به ونیول شي، او که یا په دې اړه باندې تاسو اندېښنه لرئ چې دغه شمېر نور هم ډیر نه شي؟
نه، یوازې دا چې د ټاکنو کمیسیون په مقابل کې مثلا یو لوی چلنج دی چې هغوی نه پوهېږي چې خپل فعالیتونه په منظم او سمه توګه په ولایتو کې تنظیم کړي، بلکې ناظر او مشاهد سازمانونو ته هم دا یو لوی تهدید دی. موږ ته هم ډېر مشکل دی چې په هغه ځایونو کې امنیت نشته مشاهدین او ناظرین ولرو.
او دغه مرکزونه تر ډېره پورې په جنوب او ختیځو کې یاد شوي دي. تاسو فکر کوئ د دغه مرکزونو خلک د رای څخه محروم کیږي یا مثلا دوی نسي کولای چې رای ورکړي؟ د دې لپاره به د حل لار بیا چې انتخابات کمیسیون به د کوم لارو څخه کار واخلي، امنیتي ادارې باید بیا څه وکړي؟
د امنیت تامینول د حکومت وظیفه ده. که چېرې امنیت تامینېږي نه کمیسیون کوم بل لار نه لري، مجبور دی چې په هغه ځایونو کې چې امنیت ښه نه دی مرکز خلاص نه کړي یا د رای ورکولو محل خلاص نه کړي ټاکنې نه کړي په هغه ځایونو کې. زمونږ هیله دا ده چې امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې ډېر جدي فعالیت وکړي، او که چېرې ضرورت وي مثلا په بعض ځایونو کې چې دوی خپله په یوازې نه شي کولی امنیت تامین کړي، بهرني ځواکونه تر اوسه په افغانستان کې شته دي او دوی کولی شي هغوی نه هم په بعضې مثلا په بعضې مواردو کې چې امکان لري هغوی نه هم مرسته غواړي.
و موردل چې د انتخاباتو د عادلانه انتخاباتو د څارنې بنسټ او د هغه پلان هرکلی کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت په امنیتي برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. په دې اړه مو همدا اوس مرکه واورېده له ښاغلي فهیم نعیمي سره د دغه بنسټ ویان دی. تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفحه 12.6 واورئ. همدارنګه په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې، پلي عالم کې، همدارنګه په غزنی او لشکرګاه کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 اوریدل کېږي. که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو بیا د انټرنیټ له لارې هم زموږ ویبپاڼه پیدا کولی شئ. زموږ په ویبپاڼه کې نه یوازې چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ مطالب، رپورټونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل معلوماتو، متن او عکسونو سره کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په ویبپاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې تاسو زموږ پر مطالبو او رپورټونو باندې خپل نظر زموږ او زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
دوستانو، نن هم تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو چې په لومړني سات کې تاسو کولای شئ چې د باګرام لزندان څخه د یو شمیر بندیانو په خوشی کېدو باندې بحث واوري، او په دویم سات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او سوداګرۍ په مسلو خبرې کېږي. په ځانګړې توګه د غریپټونو پاړه چې ویل کېږي د پاکستان لارې په دې ورستوي کې ترانزیت کم شوی دی افغانستان ته. هله د چې په دې خبرونه کې تاسو هم ګډون وکړئ چې ورسته پیلېږي. اوس بیرته خپل ریپورټونه ترګرزو. سویډن له افغانستان سره تر 2040 کال پورې پوځي او مالی مرستو ته دوام ورکوي. دا خبره په شمال کې د سویډن د سیاسي او ډیپلوماټیک جیکپوړي استازي کړی دا او د ویلي دي چې حکومت به د خی حکومتداري د بشري حقوقو او افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. له مزار شریف څخه خبرې د مجیب الرحمن حبیبزی راستولې ریپورت اورو.
په تیرو لسو کلونو کې سویډن هیواد د ناتو په چوکاټ کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې ترسره کړې دي، او دا ځل په شمال زون کې د سویډن هیواد د ستر سیاسي استازي مرستیال تورکل شارنلوفای چې هیواد به یې له افغانستان سره د ښې حکومتدارۍ، د بشري حقونو په برخه کې، همدارنګه د افغان پوځ روزنې او د ملکي چارو په برخه کې مرستو ته دوام ورکوي. شارنلوف یې په اړه وویل:
Afghanistan, we will still be helping Afghanistan, not only Sweden but many other.
دایوی پراتلونکو کې نه یوازې سویډن بلکې نړیواله ټولنه به هم افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، او د افغانستان لپاره راتلونکو ټاکنې مهمې دي. زدید هواد روخانه راتلونکو ته باورمند دي. سویډن هواد د چکپورې سیاسي استازي وایي چې د ټوکیو کانفرنس د ژمنې په اساس به سویډن له افغانستان سره د اقتصادي مرستو ترڅنګ تر 2024 کال په پوځي برخه کې هم مرستې جاري وساتي، او ګڼ شمېر سرتیري به په دې هواد کې ډېره پاتې شي. شارنلوف وایي چې افغانستان ته د سویډن مرستې نسبت نور هوادونو ته توپیر لري، دا ځکه چې مرستې له دیشو کالو را په دې خوا پیل شوي، او نسبت نور وادونو ته په افغانستان کې د سویډن کمیټه ډېر مرستې ترسره کړې دي. نوموړی وایي چې د سویډن هیواد مرستې به له افغانستان سره تر 2040 کال هم دوام ولري، او په راتلونکو لسو کلونو کې به دا هیواد له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر نور مرسته هم ترسره کړي.
And I would like to mention that my government in Tokyo in 2012
د یادولو چې باید وایم سما هیواد د ټوکیو کانفرنس په غونډه کې ژمنه کړې چې یوې بلې لسیزې لپاره به هم له افغانستان سره تر 2024 کال خپل مرستې جاري ساتي. شارنلوف د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه وویل چې دا موضوع پر دوی پورې تړاو نه لري، او هیله من دی چې تاثیرات یې هم منفي نه وي، او ژر تر ژره د دواړو لورو لخوا ورته د حل لاره وموندل شي. د افغانستان په شمال کې د سویډن هیواد د جکپوري سیاسي استازي د افغان پوځیانو د ظرفیتونو د کچې په لوړوالي باورمند دی او وایي چې د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته که څه هم په نظامي برخه کې به ننګونې په دې هیواد کې موجودې وي، خو دا سرتیري کولی شي تر څو امنیتي چارې په ښه توګه سنبال کړي. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
دوستانو، له مزار شریف څخه د مجیب رحمان په دې رسول ریپورت سره ورسېدو. دوه نیمو بجو ته مخکې لدې چې تاند څنګ یو څو نور ریپورټونه درته وړاندې کوو، په مو کې وار بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جانقه الکوزی دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په هغو 414 مرکزونو کې به ټاکنې ونشي چې امنیت یې نشي نیول کېدی. دا کمیسیون وایي نن د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه د انتخاباتو په اړه امنیتي پلان ترلاسه کړ چې له مخې له 6345 مرکزونو څخه د 414 مرکزونو امنیت خراب ښودل شوی دی. د افغانستان بانک یو ځل بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ځانګړې ادارې یا سیګار هغه وروستی راپور رد کړ چې وایي د دغه هیواد بانکي سکتور د بحران له خطر سره مخامخ دی. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا راپور له دوی سره همغږی شوی نه و او په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تاریخي معاملې د عملي کېدو راپورونه خپاره شوي چې له مخې به په دې هېواد نړیوال بندیزونه کم شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته وویل اروپایي اتحادیه او ایراني چارواکو د ټولو مخالفتونو لپاره د حل لارې وموندلې، خو نورو مشورو ته اړتیا ده. د اروپایي اتحادیه ویان هم د عراقچی خبرې غبرګې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو لخوا نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. امنیت شورا د جمعې پورس په اعلامیه کې د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوال چې تېره اونۍ د رمادي او فلوجا ځینې برخې نیولې وغندل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې پورس په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو په میزاینو کې د 409 کورونو جوړولو پلان وغنده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل دا ډول فعالیتونه نه یوازې غیر قانوني دي، بلکې د سولې په مخ کې خنډونه هم دي. د امریکا د متحده ایالاتو پوز د سومالیا په مرکز موګادیشو کې یو 15 کسیزه پوځي قطعه جوړه کړې تر څو افریقایي او سومالي ځواکونو ته چې هڅه کوي سومالیا د الشباب ډلې له واکه خلاصه کړي سلام مشورې ورکړي. او د اوکراین د کورنیو چارو پخوانی وزیر او اوسنی مخالف مشر یوری لوتسینکو وروسته له هغې په روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې بستري شو چې د شخړو ضد پولیسو سره په نښته کې ټپي شو.
دوستانو، خبرونه مو د ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وس هم راځو یو بل مطلب ته. وغدا د چین امریکا پخانی دفاع وزیر انتقاد کوي چې جمهور رئیس اوباما لپای له سخت دی تمایل او چې د عراق او افغانستان له جنگونو څخه چې په امریکایي ولسکي دومره ملاتړ نه درلود زر ځان خلاص کړي. ګاردن رسپانې د رابرټ ګیټس دغه یادښتونو په کله شټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې خبري شي یو مطلب چاپ کړی دی چې سلطان محمد سرور هم د اوس په سټوډیو کې دی او د دې مطلب مهمه برخه دروري.
ان صاحب تشکر. ګارډین ورسپنه لیکي په داسې حال کې چې رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې په اوباما سخت انتقادونه کوي. سپینه ماڼۍ وایي په نهایت کې د افغانستان او عراق پورې اړه لري چې خپل راتلونکي ثبات او امنیت ټینګ او ډاډمن کړي. ګارډین لیکي د سپینې ماڼۍ او د امریکایي پوځي مشرانو ترمنځ اختلافات وروسته له دې په ډاګه شول چې پخوانی دفاع وزیر رابرټ ګیټس جمهور رئیس اوباما او د هغه ملکی مشاورین په دې تورن کړل چې دوی د افغانستان د جنگ لپاره په خپلې ستراتیژي او تګلارې باور نه درلوده. ګارډین لیکي د رابرټ ګیټس په هغو یادښتونو کې چې ژر به نشر شي او ځینې برخې د نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ د ورځپاڼو لاسته ورغلي، د امریکا پخوانی دفاع وزیر چې لومړی ځل د جورج بوش د جمهوری ریاست په مهال ټاکل شوی وو، د سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت ترمنځ له هغو ستونزو پرده پورته کوي چې د امریکایي لویو چارواکو ترمنځ روابط یې کړکېچن کړي وو. رابرټ ګیټس په خپلو یادښتونو کې وایي د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال په شمول د سپینې ماڼۍ لوی چارواکي له پیله په لویو پوځي مشرانو بې باوره او شکمن وو، او په داسې حال کې چې ما د جمهور رئیس چې د اردو د سرقومندان اعلی چې اردو سرقومندان اعلی ګڼل کیږي او د هغه د پوځي مشرانو ترمنځ اړیکې اداره کولې دغه شک او بې اعتمادي د ما لپاره یوه لویه ستونزه وه. ګارډین لیکي له ټولو ورانوونکي خبره خدا ده چې رابرټ ګیټس په خپلو یادښتونو کې ادعا کوي چې جمهور رئیس اوباما د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره په خپل ستراتیژي شکمن وو او دغه جنگ خپل نه ګڼه او د جمهور رئیس حامد کرزی مشرتابه ته هم د شک په سترګه کتل. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان او عراق په اړه د اوباما پالیسی په روانه میاشت کې ورسته لدی بیا تر سختې څېړنې لاندې راغله چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له واشنگتن سره د امنیتی تړون له لاسلیکولو ډډه وکړه او عراق د القاعده شبکې د نویو ګواښونو لاندې راغی. خو سپینه مړی له خپل استراتیژي د دفاع په ترڅ کې د سه شنبه په ورځ ټینګار وکړ چې په پای کې د افغانستان او عراق پورې اړه لري چې خپل راتلونکي ثبات او امنیت ټینګ کړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند کاتلین هایدن وویل په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په اړه د موږ په پالیسي ډیر بحثونه او څېړنې شوې دي او دا څرګنده ده چې جمهور رئیس د القاعده شبکې د ماتولو او لمنځه وړلو هدف ته ژمن دی او په دې هم ټینګار کوي چې موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره څرګند پلان لرو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په تیر 2013 میلادي کال کې د نورو کلونو په مقایسه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې خواله راغله. دوی هم دا راز وایي چې د پاکستان نوی حکومت پر دې پوهېدل چې په ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکو پرته بل چاره نشته او په خبرې پر اتلونکو کې به افغانان د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې پالیسۍ کې څرګند بدلون وویني. په دې اړه به نور تفصیل له پیښور څخه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واورو. ورپسې د ساینس او ټکنالوژۍ ځانګړی پروګرام او په هغې پسې تاندې څانګه خبرېږي.
د تیر 2013 میلادي کال د مئی په 11 نیټه په پاکستان کې عمومي ټول ټاکنې ترسره شوې چې په ترڅ کې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د نورو ګوندونو په پرتله زیاتې څوکۍ وګټلې او د ځینو خپلواکو کاندیدانو په ملتیا حکومت جوړ کړ. د پاکستان نوی حکومت تر جوړېدو وروسته اعلان وکړ چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او د همدې لړۍ لومړی کړی وه چې د جولای په 1 نیټه په امنیتي او بهرنیو چارو کې د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د یو جګپوړي هیات په ملتیا د یو ورځني سفر په ترڅ کې کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وکتل. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د نورو کلونو په پرتله 2013 میلادي کال د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهم بولي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه عقیل یوسف زیر آزادی رادیو سره په خبرو کې د تیر 2013 کال د پاکستان او افغانستان د دوړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره مهم وباله او وی ویل
2013 چې کوم کال تیر شو دغه په نتیجه کې موږ کتل چې د نواز شریف صاحب اپروچ د افغانستان باره کې ډېر زیات پالیسي وو او دغه پالیسیان چې کوم د افغانستان باره کې په 2013 کې دغه نیک خواهشات یا دغه ښه اراده وي هغه عملا په دې شکل کې مخې ته راغلی چې څنګه چې تاسو د ملا برادر خبره وکړه د نورو خلکو خبره وکړه ما نتیجې چې راځي نو هغه به په 2013 کې راځي او زما چې امریکا ویډرال کوي د افغانستان نه دا غنه بعد د پاکستان کوشش دا وی چې هغه د افغانستان کوم نفرت شه د کوم بد اعتماد لسی دا کوم تاسو دا ته خدشات چې دی هغه کې نور اضافه شي.
د 2013 میلادي کال د اگست په 16 نیټه افغان ولسمشر حامد کرزی د نواز شریف په بلنه د یو دورځنی سفر په ترڅ کې د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته راغی او دغه هیواد له صدر اعظم سره د دوړخیزو اړیکو په ګډون په یو شمېر سیمه ایزو مسالو وغږېد. عقیل یوسفزی وایي چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت پر دې پوهېدلی چې له ګاونډیو هیوادونو سره له ښو اړیکو پرته بله چاره نه لري. همدا لامل دی چې راتلونکي کې به د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسۍ کې ډېر حیرانوونکي بدلون رامنځته شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه اقبال خټک بیا په دې باور دی چې که څه هم په تیر 2013 میلادي کال کې د پاکستان او افغانستان اړیکې یو څه ښې شوې خو په کار دی چې په دې لړ کې یو څه نور کار هم وشي.
تیر کال چې وو په هغې کې څه نه څه دغه هېوادونه کوشش وکړو چې یو بل سره جوړ شي ډېرې غټې کامیابۍ خو ترلاسه شوې نه دي خو بیا هم یو معمولي اعتماد لږ داسې ښکاري چې بحالېږي په یو بل باندې او تر څو چې د دواړو هېوادونو میډیا یو بل سره نیخ پنیغا تعلقات می پیدا کری اور دوار حوادونو ترمینزا مشکلات با خپل ځای باندې موجود وی باید چې دوار میڈیا یو بل اوپی جنی او یو بل واوری
اقبال خټک همدار از وای دوړه خواوی د بے باورۍ لمن زوړلو کې د یو بل مرسته وکړي د یادونه وردا چې د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د سرتاج عزیز دروستوي سرګندونو په اړه ویل چې نو موړ دې له دې ډول غیر ذمہوارانه سرګندونو ډډه وکړي او په وینا یې دا ډول سرګندونه خاید دوړه هوادونو تر منځړې کې بیا خراب کړي
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا
په دې اونۍ کې د امریکا د لاس ویګاس د الکترونیکي وسایلو کالنی نندارتون د خلکو زیات پام ځان ته اړولی دی په دې نندارتون کې د الکترونیکو وسایلو 150 تولیدونکو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته ایښي دي د چیرو کلونو خلاف سږ کال مایکروسافت شرکت اعلان وکړ چې په دې نندارتون کې ګډون ته لیوالتیا نه لري او سره له دې چې د ګوګل او اپل شرکتونو محصولات نندارې ته ایښودل شوي خو په خپل دا شرکتونه په نندارتون کې ګډون نه لري د کمپیوټر د ټکنالوژي په برخه کې سره لدی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو زیاتو شرکتونو ګډون کړي او خپل تولیدات ننداري توړاندې کړي خو د هغو په منځ کې په زړه پوري محصول ګوګل ګلاس یا د ګوګل عینکې دي ځکه چې لا ډیرو خلکو د عینکې لیدلې نه دي که څوک ګوګل ګلاس ولري نو له کمپیوټر څخه د کار اخیستلو د انټرنیټ لکه د فیسبوک او ټویټر ټولنیزو شبکو اسانتیا او د اکسو فلم اخیستلو امکانات لرلی شي سشکال د لاس ویګاس په نندارتون کې راز راز سمارت یا لمسی ساعتونه هم نندارې ته وړاندې کیږي دا ساعتونه عجیب او غریب کمالونه لري تقریبا هغه ټول کارونه پرې کیږي چې ګوګل ګلاس یا ګوګل عینکې کولای شي د تلویزیون په برخه کې منحنی تلویزیونونه نندارې ته ایښودل شوي چې د تلویزیونونو د تصویر په کیفیت کې خورا زیات مثبت بدلون راوستی دی سامسونګ شرکت لوی منحنی تلویزیونونه چې سمارټ دی یعنی د لاس په لمس کار کوي را ایستلی او د نندارتون د لیدونکو پام ځان ته اړولی دی د سامسونګ منحنی تلویزیونونه ریموټ کنټرول ته اړتیا نه لري بلکې ستاسو په ژغ کار کوي مثلا که ورته ووایس چې ولګیږي چالانیږي که ورته ووایس چې ژغ یې لوړ شي لوړیږي د ارتباطي ټکنالوژي په برخه کې د اوبو په وړاندې مقاومت لرونکي او منحني ټلیفونونه نندارې ته وړاندې شوي دي په طبي او سپورتي ټکنالوژي کې د تیر کال په پرتله په سلو کې 40 زیات محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي ډیجیټلي طبي او سپورتي وسایل د لاس د ګوتې په شان جوړ شوي نور به د دې ډیجیټلي ګوتمې په وسیله د خپل روغتیاي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کوي د لاس ویګاس په نندارتون کې بي پيلوټي البته کې هم نندارې ته ایښودل شوی چې د ډیرو خلکو پام ځان ته جلب کړي دي
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم جوړ تازه تکړه ملګرو زه نورګل شفق یم بیا هم تاسو ته تاندې څنګه وړاندې کوم هم زه لوڅه مده مخ کې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي او د ولور د کچې د راټیټولو په اړه د یو قانون خبرې کړي دا قانون څنګه شو یا به څنګه شي اوس هم ځوانان د ودونو ل لوړو لګښتونو څه ګیلې لري په نننۍ خبرونه کې مو هم دا موضوع رانغړلې ملګرتیا مې وکړه دوستان ځینو عالمان وایي پیغمبر علیه السلام هغه نکاح بهترین نکاح بلل چې مهر یې کم وي او مهر هم یوازې د نکاح کیدونکې نجلۍ حق بلل شوی. خو په افغانستان کې د ولور، دنیا، تویانه او په ګڼو نورو نومونو د نجلۍ پر سر لکهاو افغانۍ اخیستل کیږي. د دې تر څنګ نور ګڼ دودونه او سیالۍ داسې پالل کیږي هم څولو چې د هلک د کورنۍ ملا ور ماتوي. څوک څه وایي؟
نوم مې عصمت الله د پغمان یم. ما ودنه دا کړی البته نامزدي شوی والله مصرف خو لس $2000 شوی تر اوسه پورې نامزدۍ به ورکړه. ته وایي چې هوټل کې به واده کوي او اوس نه سبا چې ونه کې واله چې پلانکي داسې وکړه پستانکي داسې چې واده وکړي نو واده په سهار باندې ورته دروازه ټاکي کې وایي ما قرض خوراکه هغه واده نه لذت څوکړی شي نشي وړی که نه هغه دا چې بېخي څوک واده ونه کړي.
ما نوم هېواد دی د افغانستان سم نیم ځوانان د دې دپاره چې خسر د طرف نه ورباندې کوي ولور پوره کړي نو بهر کې مزدوري یا مغلطه معتادین شي یا مغلطه ورک شي ډوب شي دلته پیغلی تور سرونه د خپل پلار په کور باندې سپین کا یو عملی هم دغه دی چې ډیر درانه بوجونه دوی نشي پورته کولای.
زه عبدالقیوم دی قرهباغ دی ولسوالۍ اوسیدونکی رسم او رواج زیات دم نو باید ټول افغانان داسې و کی چې چاته لور ورکی نه چانه ولور واخلي او نه چاته ورکی.
ملګرو په فیسبوک کې هم ګڼو ځوانانو په دې موضوع خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. هغه به هم واورو چې وګمه رشیدی او لینا شریفی ولې
موحد ملک زای لکونتو زلی کی چې ولور یو تجارت ګرځیدلای او اوسنی خلک خیخی او دوستی نه بلکې د یو انسان په سر سودا کوي.
زرغونی روشن لیکلی چې د ولور نه بلکې د انجلی خرڅول بووی باید په خپل ځوانان مبارزه وکړي.
د امید ارمان هاشم زازی احسان الله زاهد او غوث الدین اسختی خبری سره نګدیدی دوی لیکي چې د لوړ ولور او د ودونو نور مصارف لاسه ډیر ځوانان په قانوني او غیر قانوني ډول بهرنوي هیوادونو ته مسافری کوي او خپل ځواني خوري کوي.
روان زازای لیکي چې د دې بدرنګ رواجونو له کبله مو هغه ځوانان هم بې واده ګرځي چې له پوهنتونه فارغ دي. باید دولت دا مشکل حل کړي.
یو بل ځوان لیکي چې ډیر ملګري مې 15 کلنۍ ته رسیدلي خو د واده کولو وس نه لري. اسد الله غالب لیکي زموږ په ټغرو قوم کې یوازې 10 ولور اخیستل کیږي.
حکمت الله نظری بیا لنډې لیکلي چې زما ولور د پلار کفن کړي ما د ولور په خاطر کور کې زړوینه. مته الله فرهاد لیکي چې زموږ په سوهیلی پښتونخوا کې تر ولور د رواجونو پیسې ډېرې دي.
ګل محمد پښتون لیکلی چې د دې ستونزې له کبله ډیر کله د نجلۍ ژوند ترخیږي. د دواړو کورنیو ترمنځ مشکلات او حتی دښمنۍ رامنځته کیږي. اوښکه نیازی لیکي چې خدای دې ټولو ته اسانه کړي.
افغان ځوان لیکوال نصیر احمد احمدی لیکلی چې په غزنی کې زموږ خواته سپینګیری کېناستل ولور او نور بېځایه مصرف نیمایي ته راټیټ کړل چې له هغه وروسته په سلګونو کوژدي وشوي. دی وایي ولور سل بدی لري خو یو ښه ټکی دا دی چې د دوهم او دریم واده مخه نیولی شي.
او سپین زمیر لیکي چې موده مخکې د ولور او د واده د نور مصارفو د راټیټولو لپاره د یو قانون خبره شوې وه خو فکر نه کوم چې ومنل شي ځکه چې بیا له وزیرانو او وکیلانو د هوټلونو مالکان خفه کیږي او دا ټول په دې تجارت کې سره شریک دي.
ښه نو دوستانو د نظرونو په پای کې مو د ودونو د قانون په اړه واوریدل چې ځنډول شوی. دا قانون په رښتیا هم وځنډید. په 1979 کال کې عدلیه وزارت د دې قانون طرحه جوړه او د وزیرانو شورا ته ولېږله خو تر اوسه دا قانون نه دی تصویب شوی. لومړی خو راځي پوښو چې په دې قانون کې د لوړ ولور او په ودونو کې د ډیرو لګښتونو په اړه څه ویل شوی. د عدلی وزارت مسلکی موین سید یوسف حلیم وای
د افغانستان د اساسي قانون د 45 ماده د حکومت په اساس باندې دولت مکلف شوی دی چې کورنۍ او په خاص ډول مور او ماشوم باید تر خپل حمایت لاندې راولي او د ناوړه رسم رواجونو مخنیوی وکړي. نو په دې اړه باندې بیا یو طرحه جوړه کړه چې هغه د ودونو د مراسمو د جوړیدو قانون په نامه باندې. البته ولور په دې قانون کې د خاص مقدار نه دی ټاکل شوی لیکن حداقل باید هغه د شریعت اساسات په ولور کې په نظر کې ونیول شي. دا تهدید هم راغلی دی چې که چیرته د ناکح او د منکوح کورنۍ غواړي چې د نامزادۍ یا د کوژدې مراسم په هوټل کې ونیسي مثلا 300 نفره په کوژدن کې دا باید د دواړو کورنۍ د خانه تر هغې نه باید زیات نه وي. په ودونو کې د 500 نه باید زیات نه وي. نو داسې قیود په دې قانون کې راغلی دی.
خو همزولو د وزیرانو شورا د چارو ادارې او د دارالانشا د عمومي ریاست مرستیال نجیب امین که څه هم دغه قانون ډیر ښه بولي خو وایي د یو شمیر مراسمو په اړه چې لمانځل یې په دغه قانون کې منع شوي د وزیرانو شورا د نظر اختلاف دی ځکه چې ښایي ځینې تشویشونه او عکس العملونه راوپاروي. دی وایي
هر قانون ځان ته منابع لري چې شریعت ده او عرف ده او اساسي قانون ده او دغه نور لوړ قوانین دي. که چیرې په یوه جامعه کې عرف یو رقم وي او قانون بل رقم حکم وکړي نو دغه قانون د تطبیق دپاره ارزښت زیات قوت ته پکار دی او قانون دی یو ژوندۍ سند پیس نشي تبدیل دلای دی یو عمومي نظر دی البته مثلا ځین مراسم ویل شوی په دغه قانون کې چې هغه مراسم قطعا جواز نه لري چې جراشي فرزند نامزدی مراسم دی خیشخوری مراسم دی حنا مراسم تخجمی پایوازی سالگیره دی نامگذاری مراسم ده البته سلورم ماده کې ویل شوی چې دا باید عمومي مجالس کې دایر نشي الله چې ځینې خلک ممکن و غوړي د مراسم دایر کی اگر چې په عمومیت کې یعنی په کلی ډول د قانون ډیر ښه قانون دی د خاطر چې دا هیڅ نه و عکس العمل او احساسات جوړ نه کی ضرور و چې دا یو نخبه او خبره مجلس کې باید په خبري وشي
بل خو دوستانو په پارلمان کې د روغتیا او د ځوانانو کمیسون مشر نقیب الله فائق وایي چې دغه قانون د تصویب په برخه کې که یو خو دولت ورسره همکاري نه کړي نو بل خو دی وایي چې په وزیرانو شورا او پارلمان کې هم ځینې داسې کړې شته چې د نوموړي قانون د تصویب مخه نیسي د ځوانانو حقونو له فعالانو او رسنیو غواړي چې دا موضوع دې په جدي توګه مطرح کړي
طرح قانون 3 سال پیش حکومت ساخته از جانب حکومت در 3 سال در شورای وزیران میره اوجا بند میمونم تاکید میکنم که در اوجا موافقه وجود داره
در کال مخک د قانون طرح دولت جوړ کړی او در کال رئیس په وزیران شورا کې ځندیږي زه پټنګار سره وایم چې هلته موافقه وجود لري ځینې نور قوانین هم هلته ځندول سیوی د قانون قانون څه ځینې نور قوانین څه بل هغه قوانین چې د دې په کټ نوی دې ځندوی مسؤلیت ته وزیران شورا ترجه کیږي منم چې مشتهم راځي دي مشته اساس قانون دا صلاح تراکړی چې کچیر دولت تاسو ته یو قانون نه درلیږي نو موږ په خپل کولای سو یو طرح ورته جوړ کو موږ طرح جوړ کړ خو په پارلمان کې هم هغه د وزیرانو شورا د لور په لویان ستچ همکاري نه رسره کوي زوایم چې د ځوانانو د حقونو فعالان او رسنی لراتلونکو ولسمشر سره یو تفاهم لري او په جدي ډول د موضوع سره مطرح کوي
بیره جدي مطرح وکنن
خو ملګرو نجیب امین بیا وایي چې دغه قانون د وزیرانو شورا لخوا نه دی ځندول شوی بلکې هغه کار چې عدلی وزارت سپارل شوی ولا نه ده تر سره شوی
دا قانون وزیران شورا په نه څل وختم شمیره جلسه کې چې دی 1990 کال د 12 میاشتې 28 تاریخ باندې دایر شوی او دلته په دې قانون باندې بحث وشو دا قانون د اداري عمر د خوانه نه دی منتظر شوی د دې لپاره چې دا په پوخ شي خو څیرل شي د افغانستان کابینه فیصله وکړي چې د عدلی وزارت د دغه مجلس د رئیس جمهور د مشرۍ لاندې جوړ کړي او په دا قانون باندې بحث وشي نو د هغه مدت نه چې دغه فیصله د کابینه صادر شوی تر اوسه پورې د وزارت د عدلی
همزولو دلته بیا د عدلی وزارت مسلکی موین سید یوسف حلیم وایي چې دغه وزارت خپل دنده تر سره کړي او نور کار په خپل د جمهور رئیس په لاس کې دی
ترکو مزایا پورې چې د عدلی وزارت پورې مربوطه و د عدلی وزارت خپل کار کړي دی مساوده آماده شوی ده ټول پښتون په دې رابطه باندې کړي دي البته د اړوند ادارو حتی د مدني ټولنو سره د وزیرانو شورا کې مفصل بحث په دې باندې وشو ځینې نظریات وړاندې شول چې دغه نظریات د څېړنې لپاره خپل رئیس جمهور و پاتایل شي دا باید سما تر نظر لاندې پر قانون من دقیق کار وشته نو فعلا دا قانون په دغه مرحله کې واقع شوه دی
کملګرو له دولت براشو په خپل ځوانانو ته چې ځوانان د دې مشکل د حل لپاره څه کولای شي په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د انجینری محصل منصور احمد نیکمل وایي چې
تصمیم نشینند سبب په افغانستان کې ځوانان سره راټول شي ټولنه جوړه کړي وند کوي زما ارزو د څه خدای راځي دغه مسایل ته هم وخت ورکړي اما کمپاینونه په لار واچوي له علماء سره وویني د کلو له ملکانو سره خبرې وکړي دغه ناوړه پدیدې د ځانونو پاک لاچې څومره ټولنه ته او څومره ځوانانو ته او خلکو ته توان لري په خپل دولتي شرکت سره وویني له غوښ سره بحث وکړي او دغه ستې حل لارې ورته پګوت کړي چې دغه ناوړه پدیدې مخاوني ورشي
یو بل ځوان عبدالرحیم صالح وایي دوستانو چې ځینې میندې او پلرونه دې ته زړه خوري چې کده لور خور په سر کم ولور واخلي نو خلک به بیا هغې ته په کم سترګو ګوري خو دی وایي چې دا خبره ناسمه ده باید هر مور او پلار د خپل اولاد د ښه ژوند په کیسه کې واوسي نه د پیسو
اوس خلک داسې خبره کوي کنه که په دې باندې پیسې ډېرې وانخلې وایي دا یې مفت ورکړله او دا خو چانه کوله دا خو څه داسې دغسې رواجونه شته دي دا ځینې سیمو کې ځینې ځایو کې خو زه وایم نه که نن سبا دغه خلکو خولې په دې باندې بندې کړي پیسې ډېرې واخلي نو نقصان سبا چا ته دی ستا لور ته دی ستا زوم ته دی ستا دا اولاد ته دی ستا لور به کړېږي خلکو خبرو ته باید ونه ګوري خپل اولاد آیندې ته وګوري بس
دوستانو وایي ځای هغه سوځي چې اور پرې بلېږي نو دا چا چې 15 واړه غوتې هغه د چا خبره په غوړیو کې وی هغه خو بنه د لوړ ولور په کیسه کې وی او نه د ډیرو لګښتونو افغان لیکوال زکی علیزی هم وایي چې کڅ هم نن سبا کورنې په غوړ لستونی پسی ګرځي خو سبب هم دغه ورته بلاوی
کور یو کورنې بهر حال کې د خپل لور خیر غوړي هغه په دې نظر دی چې کچیر یو لک یا دغه کورنې شتمن او سید دوی لور بهل ته وساوسي دا الکان خپل د مرتسې ځوان قشر دی تاسو چې هغه تحصیل ته دوی په کم نظر باندې وګوري شتمنۍ ته ارزښت ورکړي. داسې کسان ما ډېر لیدلې دي چې هغوی درس پانتون پرېږدي، ځي په پیسو پسې وځي. د دوی څخه هغه هدف د ژوند لاره چې د هغه زندې پاته کېږي، دا که څوک قاچاقبر سو، که څوک غل و، که څوک مثلا رشوت خور و، کار شی و، دې ته دوی فکر نه کوي چې دغه شتمنۍ چې ده دا دایمي نه ده. د شتمنۍ ارزښت نن سبا زموږ په ټولنه کې داسې سوی دی چې شتمن سولې هر څه ستا دي، لکه په پیسو هر څه اخیستی سي. مثلا که دغه لومړۍ ښځه څلور لکه باندې غوښتې ده، بل ځي اته لکه ورکوي، بله نجلۍ غواړي ځانته، یعنې بېرته هغه شتمني چې موږ تاسې ورته ارزښت ورکړی هغه موږ تاسې ته بېرته بلا ګرځي.
همزولو، د غزنی د اندړ ولسوالۍ قومي مشرانو او دولتي چارواکو څه موده مخکې په دغه ولسوالۍ کې د پیغلو د ولور لپاره یوه خاصه اندازه وټاکله. تر ټاکلې اندازې زیاتې اخیستل شوې پیسې به د اندړو قومي شورا ته ورکوي او سربېره به 200,000 افغانۍ جریمه هم پرې کوي. د دې پرېکړې په اړه د نوموړي ولسوالۍ ولسوال قاسم خان د سیوال وایي،
یو سل لس نفر په دې غونډه کې قومي سپینګیرو علما کرامو ټول برخه اخیستې وه. دا پرېکړه د قومي سپینګیرو له طرفه وشوه چې په هغه کې مدریو له 300,000 افغانیو ولور ده د هغه سړي دپاره چې اولنی واده په دوهم واده کوي، د هغه دپاره له 4.5 لکو تر 4.5 لکو پورې به ولور ورکوي.
که یو خوا د لوړ ولور دود د داسې سپینګیرو او مشرانو لخوا له منځه وړل کېدی شي همزولو، نو بل خوا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې له ډلې بلخ یادولی شو، ډله ییزو ودونو هم ډېر بې وسه او بې واده ځوانان په واده کړي دي. د دې ولایت یو اوسیدونکی د یوه ډله ییز واده په اړه وایي او دا یو ډېر ښه ګام بولي.
زما نوم عبدالصابر دی، د بلخ ولایت. دلته یو سرمایه دار و، هغه سړي د خلکو دا غوښتنه وکړله چې تاسو که چیرې ډله ییز واده وکړي ستاسو د واده لګښت زه ورکوم. نو ډېر خلک لاړل، خپل نومونه یې ولیکل چې موږ هم دا توان د واده نه لرو، دغه ډله ییز واده کې که موږ نوم هم ولیکل شي. په لومړي ځل باندې دغه دود شو خلکو ته، او دغه کم هغه چې و مات شو، کم اصول چې و، کم قانون چې و، یا د خلکو ترمنځ. نو دلته اوس دا خلک ورو ورو دغه طرف ته ځي او دې اړخ ته ګوري چې یعنې خلکو ته څومره اقتصادي تمامېږي. نو دا اقتصاد له وجې نه خلک کوشش کوي چې باید ډله ییز ودونه وکړي، هغه دودونه پسې به نه ګرځو چې هغه موږ خرابوي.
د دې ستونزې د له منځه وړلو اصلي لاره له اسلامي احکامو د خلکو خبرول دي. داسې څه افغان دیني عالم سمیع الله ریحان وایي،
دا چې ځینې خلک د ولور په نوم باندې، یا د زیاتو مصارفو په نوم باندې، یا د خپل لور د ورکولو په موقع باندې د رواجونو نه کار اخلي، اسلام ته مخانه ده کړي، د اسلام د مبین دین د احکاماتو نه خبرې دي. خبر دا وی چې د رواج په ځای باندې دین ته مخه کی، اسلام ته مخه کی، او د خزي چې کوم اصلي حق دی چې هغه ته ویل کیږي مهر، او د امدی وجنه اسلام مهر تعین کړي دی چې یو خزي مقام چاته ټټرانه شي.
ملګرو ریحان وایي چې کده مور او پلار لاسه یو لور او زوی له واده پاتې کیږي، نو کله هغوی هر ګناه کیږي دوی ورسره برابر شریک دي. د همداراز له دینی عالمانو غواړي چې د رسنیو او د جماعتونو د ممبرونو له لارې د دې مشکل د حل لپاره تبلیغ وکړي،
چې کله یو جلی پیغله شي پلارې قرباني پیسې دي و خاصګاران رخصتوي د خپل کوره سره، د دې چې خلک د دې په معیار برابر وي، نو په دې لوري چې هر ځل مرز راځي مور پلار سره په کې شریک دي. ګناه کده دې پیغله نه وشي، کده دې نوجوان نه وشي، په دې کې د دې د مور پلار سره په ګناه کې شامل دي. او حتی هغه خلک چې د رواجونو د منځه ویسي و نه وړي، لکه قومي مشران، ملکان، سپینګری، علما، حکومتي چارواکي، نو هغه ورسره هم په دې کې ګناهګار دي. د ټولو نه لومړی خو د حکومت رول پکې ډیر مهم دی. دوهم، زموږ علما ډیر زیات مسئولیت هغه ته متوجه دي چې باید د میډیا د لارې نه بل تاسو وګورئ په مساجدو کې د هر باطل عمل، د هر رواج مقابله د اسلام د مبین دین د احکاماتو نه چې کوم عمل خلاف وي، د هغې خلاف به دغه عالم جهاد کوي. دریم، په دې کې قومي سپینګری مشران دا پکې ډیر مهم رول لري.
تان دي څنګه پام دې ځای پای ته رسیدي، تر بیا مو په خدای.
د بلال خدا اذان، د ملال یا قربانا، زمامینه
افغانستان.
بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملالی قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دی ملالی قربانا شان بدے سرگنشی کلے شان بدے سرگنشی پخندہ بدل تجنشی ٹوٹے